امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو د دوهم خبری پښتو خبرونه په فایل کې پاموکې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان حکومت وایي چې د افغانانو ته د جمهور رئیس ترامپ د فیصله د منلو وړ نه ده چې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت بنلای. عربي هیوادونو، اروپا او ملګرو ملتونو هم د جمهور رئیس ترامپ دغه کار غندلای دی او قطر د فرانسې نه د دولسو جنگي جرالتکو د خستو تړون لاسلیک.
د خبرونه اوریدو تم زنه شواش نه هر کله ویم پروانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې د حمله رو د افغانستان دولت د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت پیژندلو په اړه خبرګون خودلې.
موقف ما موقف مردم ماست.
افغانستان کې اکثر خبریالان ورسره شوی تاوتریخوالی او د پیښو د تعقیب نه ډډه کوي.
60% کسایی که قضایایشان دوست ندارن بررسی شود.
او د روسیې ولسمشر غواړي چې راتلونکو انتخاباتو کې ځان بیا کاندید کړي. قدرمن اوریدونکو، رپورټونه او مرکه وروسته اورئ. او زرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وای د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا متحده ایالاتو د سفارت د انتقال پریکړې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي دي. ارګوای د ډیپلوماټیکو لارو هڅې څخه کوشش کړی دی چې خپل ژورې اندېښنې ورسوي. د ارګ نه په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې دا خبر دی چې په نړۍ کې د دغه پریکړې پر وړاندې یو نړیواله اجماع شته ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا ویلي دي چې افغانانو ته د جمهور رئیس ټرمپ دا پریکړه د منلو وړ نه ده.
موقف ما موقف مردم ماست.
زموږ دریز د خلکو دریز دی. موږ او ټوله نړۍ کوم دریز چې نیولی یو واحد دریز دی. موږ د نړیوالې ټولنې له اکثریت سره په ګډه د فلسطین د خلکو سره همکاري کوو او د هغوی ملاتړي بو او هیله لرو چې په هغې خاوره کې د دواړو هیوادونو مسلې پام کې نیولو سره د یو بل تر څنګ دایمي سوله ټینګه شي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې د ناټو سازمان د مزار د ښار د باندې پوځي اډه جوړوي. په مطبوعاتو کې دا رپورټونه خپاره شوي ول چې هغه مواد او تجهیزات چې د پاکستان د لارې د افغانستان ته انتقالیږي د یوې نوي پوځي اډې په جوړولو به ولګول شي. د ډان پاکستاني ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې داسې رسمي اسناد یې لیدلي چې د شاهین په نامه د نوي پوځي اډې د جوړولو لپاره د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته ساختماني مواد او وسایل لیږدول شوي دي. خو په کابل کې د ناټو ماموریت د ارتباطاتو مشر تورن تام ګریسپک ویلي دي چې د شاهین کمپ نوې ندی او د کلون راهیسې د پوځي اډې نه د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د روزنې لپاره کار اخیستل کیږي. دا هم نړیوال خبرونه. عربي هیوادونو، اروپا او ملګرو ملتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل پایتخت اعلانول غندلی دي. فرانسې د ښاغلي ټرمپ اعلان یو اړخیز پریکړه ګڼلې او په سیمه کې یې د آرامۍ غږ کړی. برطانیه بیا ویلی دی چې د ټرمپ دا کار په منځني ختیځ کې د سولې د حل زلو سره مرسته نه کوي او جرمنی وایي چې د بیت المقدس حیثیت یوازې د دوه بیلو هیوادونو په جوړېدو حل کېدای شي. خو د پخپله د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کار سایلی دی او دا یې د سولې په لور مهم اقدام ګڼلی. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس بیا ویلی دی چې بیت المقدس د فلسطین دایمي پایتخت دی او د جمهور رئیس ټرمپ دا اقدام په دې معنی دی چې امریکا د فلسطین او اسرائیل ترمنځ خپل د منځګړتوب نقش نه لاس اخلي. ترکیه بیا د ټرمپ اعلان غیر مسؤلانه پریکړه ګڼلې او د امریکا د حکومت نه غوښتي دي چې په خپلې پریکړې د سره غور وکړي. فرانسې هم ویلي دی چې د جمهور رئیس ټرمپ د یو اړخیزې پریکړې ملاتړ نه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي دی چې د دوه هیوادونو د جوړېدو پرته د حل بل لار نشته او زیاته کړې ده چې د بیت المقدس په حق له ورستۍ پریکړه یوازې په مخامخ خبرو کېدلی شي. قطر د فرانسې نه د 12 جنگي جیرالوتکو د اخیستو تړون لاسلیک تړون په دوه کې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو لاسلیک کړی دی. د خبر تفصیل د شافعي سردار نوري.
د قطر امیر او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د پنځشنبه په ورځ په دوحه کې دغه تړون لاسلیک کړ چې مجموعي ارزښت یې 14 میلیارد امریکایي ډالره کیږي. د دې تړون له مخې به قطر د فرانسې څخه 12 د رفایل جنگي جټ الوتکې اخلي. قطر شپږ دېرش دغه ډول الوتکې لري خو غواړي چې نور هم واخلي. په یو بل تړون کې چې نن لاسلیک سو قطر منلې ده چې د فرانسې څخه 490 زغروال نظامي موټر واخلي. فرانسه به همدارنګه په قطر کې د ځمکې لاندې د اورګاډي یا میټرو چارې سنبالوي. شافعي سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډن اوري. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې ښاغلی پوتین تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې آیا راتلونکی کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کوي که نه. پوتین چې عمر یې 25 کاله دی او د تیرو شاوخوا 13 کالونو را په دې خوا په روسیه کې واکمن دی، پرون اعلان کړی و چې د بل کال د مارچ په میاشت کې به د څلورم ځل لپاره د جمهوري ریاست مقام ته د کاندید کېدو غوښتنه وکړي. په روسیه کې 80% کې خلک د هغه د قانون نه راضي دي او داسې ښکاري چې په اسانۍ سره به انتخابات وګټي. په روسیه کې تیر کال د متحدې روسیې ګوند پارلماني انتخابات ګټلي دي خو د پوتین په شان شهرت نه لري. اروپایي اتحادیې په هنګري، چک جمهوریت او پولینډ په محکمې کې عریضه کړې ده. اتحادیې ویلي دي چې دغه هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په میشت کېدو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل د نوشابې آشنا اوري.
اروپایي اتحادیه په دې خاطر دغه درې هیوادونه محکمې ته کشي چې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې د موافقې له مخې هغومره مهاجر او پناه غوښتونکي نه دي منلي چې د اتحادیې په ټولو هیوادونو ویشل شوي وو. اروپایي اتحادیې د یوه پلان له مخې په ټولو هیوادونو هغه 1,60,000 پناه غوښتونکي ویشلي وو چې په ایټالیا او یونان کې ګیر پاتې وو. د چک جمهوریت، هنګري او پولنډ په دې تیرو دوه کلونو کې یو پناه غوښتونکي هم نه دی منلی او د خپل دې کار د پاره د اروپایي اتحادیې اجرایوي کمیسیون ته د قناعت وړ وضاحت هم نه دی ورکړی. کمیسیون نن د پنځشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د غدرې وړو هیوادونو د خپل قانوني مسؤلیتونو نه سرغړونه کړي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
د قطر امیر او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په د پنځشنبه په ورځ په دوحې کې یو تړون لاسلیک کړی دی چې ارزښت یې 14 میلیارد امریکایي ډالره کیږي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او آیرلند لوبډلو ترمنځ په دویمې لوبه کې آیرلند په خپل لوبت کې د افغانستان لوبډلې ته د 202 رنزونو هدف ورکړی دی. د توپ اچونې په برخه کې د افغانستان د لوبډلې لخوا مجیب زدران، محمد نبی، راشد خان او دولت زدران د سیالي لوبډلې 2-2 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان د آیرلند نه خپل لومړنۍ لوبه په ستر توپیر ګټلې وه. په افغانستان لوبډلې په خپل دویم نوبت کې تر اوسه 140 رنزونه کړي دي، درې لوبغاړو سوځېدلی دي. اوس د افغانستان لوبډله په 123 اوورونو کې 1,250 نورو رنزونو ته اړتیا لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ کېږي. بل خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ وایي شهزاد محمدي به بله میاشت نړیوالو لوبو ته راشي. د کرکټ نړیوال شورا په شهزاد محمدي یو کال بندیز لګولی و چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي. د بندیز موده د 2018 کال د جنوري د 12 نیټې نه پیل شوې وه چې شهزاد محمدي د منع کړل شوو درملو په خوړلو تورن شوی وه، خو شورا وایي چې شهزاد محمدي دغه کار قصدن نه و کړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل پامو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل د نړۍ د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولې دي. د امریکا له کلکو ملګرو نه نیولې تر سیاسي او مذهبي رهبرانو پورې په دې باب د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فیصله غندلې ده. نور تفصیل د نسیم سانیزی په رپورټ کې اورو.
لکه څنګه چې تمه وه په ټوله نړۍ کې د فلسطینیانو ملاتړو په ډیر قهر د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي.
هغه د دیني افراطیانو غوښتنې دلته په امریکا کې او په بهر کې تسکینوي او په سیمه کې یې د سولې پر امکاناتو د مرګ ګزار وکړ.
دا اندېښنې هم شته دي چې د ولسمشر ټرمپ دې پریکړې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د دو دولتونو تشکیل ته په منځني ختیځ کې تاوان رسولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د بیت المقدس په اړه پکار ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي، ځکه یو اړخیز اقدام د سولې امکاناتو ته تاوان رسولی شي.
زه به په خپله وسه کې له هر څه نه کار واخلم چې د هغو هڅو ملاتړ وکړم چې د اسرائیل او فلسطین مشران په بامفهومو مذاکراتو کې برخه واخلي.
د فلسطین مشر مرکچی صاحب عریقات وایي د ټرمپ دا فیصله د امریکا وړتیا چې د منځني ختیځ په سوله کې د یو منځګړي په توګه برخه واخلي لمنځه بیایي.
هغه د نړیوال قانون او بشري حقونو نه په بشپړه توګه سرغړونه کړې ده او د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړه یې له سیاسي نه په دیني شخړه بدله کړې ده.
یو شمیر تحلیل کوونکي له دې مسلې سره موافق دي چې د ولسمشر ټرمپ فیصله دې ته اشاره کوي چې د امریکا په مشرۍ د سولې بهیر پای ته رسیدلی دی. تن کې د بروکینګز د انسټیټیوټ تحلیلګر خالد الجندی وای د فلسطین عام خلک به دې ته اجازه ورنکړي، خو که کوم مشر هڅه وکړي نو د خلکو په منځ کې به بالکل بې اعتبار شي. له بل پلو په واشنگتن کې د یهودانو د یوې سختدریزې ډلې استازي امریکا غږ ته وویل د بیت المقدس په رسمیت پیژندل د اسرائیل د پلازمینې په توګه د سولې د خبرو له بیا راژوندي کولو سره مرسته کوي او فلسطینیانو ته ډیر مهم پیغام ورولېږه.
که تاسې په حاشیه کې پاتې شئ نو حالات د پخوا په څیر نه پاتې کیږي، ستاسې لپاره به فرصت له منځه ولاړ شي. دا ستاسې په ګټه ده چې د امکاني سولې لپاره لارې پیدا کړئ او هغه کارونه بند کړئ چې سولې ته تاوان رسوي.
د امریکا قانون په 1995 کې د اسرائیل د پلازمینې انتقال له تل ابیب نه بیت المقدس ته ښودلی دی، خو نورو ولسمشرانو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ نه مخکې دا مسله د امنیتي اندېښنو له امله ځنډولې وه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او آشنا رادیو واورئ. افغان حکومت او د پخوانیو مجاهدینو یو شمیر مشرانو د امریکا د جمهور رئیس لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو او دغه ښار ته خپل د سفارت د انتقال پریکړه سره مخالفت ښودلی دی او ویلي دي چې د نړۍ ټول مسلمانان په دې پریکړه خواشینی شوي دي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ ته.
افغان حکومت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو او دغه ښار ته خپل سفارت د انتقالولو په پریکړه خواشینی شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا د جمهور رئیس دغه اقدام د مسلمانانو احساساتو ته زیان رسولی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت په استازیتوب یې خبریالانو سره نن غرمه خبرې کولې ویل چې افغان حکومت له وړاندې د ډیپلوماتیکو لارو څخه د امریکا ادارې ته خپلې ژورې اندېښنې رسولی وي.
میخواهیم کې به مردم افغانستان اطمینان بدهیم که موقف ما
خغلی عبدالاویل غوارم در افغانستان خلکو تا داد ور کرم چه در بیت المقدس پی جندل اول تا در سپارت در لیکت پاکلا در امریکا در متحده ایالات و در اداری در ورسته پریکری پارا چه مون طول پری خپشو زمون دریز در افغانستان در اسلامی جمهوریت دریز او در ملی اوالی در حکومت دریز در افغانستان در خلکو در نره در اکثریت مسلمانانو او در نره اوال اجماع دریز ده
بین المللی است.
خغلی عبدالاویل کلش جمهوری زغنی او دیال دی پریکری سخه خبر شل در دیپلوماتیکی لاروی در امریکا اداری خپل اندېښنی نظریات او همداشان خپل دلیل سرګند که چې افغانستان له دغسې یوې پریکړې سره موافقه نه لري. عبدالله د سرګندونو د مخه ارګ هم په یوه اعلامیه کې د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه یوه اړخیزه بللې او ویلي دي چې د دې پریکړې په وړاندې یوه نړیواله اجماع شته دی. ارګ وایي چې دغې مسلې ته باید د سولې په عمومي چوکاټ کې دایمي حل وموندل شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي نیول شوی تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل شوی او په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د خطر سره مخ کوي. لامدی لامل په دې اړه د فلسطین له ګډون او د خپلواک دولت له لارې پرته هر یو اړخیز اقدام په مثبته پایله او دایمي حل لاره نه بدلیږي. دا اعلامیه د ملي یووالي حکومت او افغان ولس د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره یو خپلواک دولت لرلو په موخه د فلسطین د خلکو د برحقه غوښتنو د خوندیتوب غوښتونکي دي. د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو او طالبانو هم د امریکا د جمهوري دغې پرېکړې ته جلا جلا غبرګونونه ښودلي دي. د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت د امریکا له جمهوري څخه وغوښتل چې خپله پرېکړه دې بېرته واخلي. استاد صاحب دا پرېکړه یوه ستره او نه جبېرېدونکې صحوه وګڼله او وویل چې امریکا جمهوري څه په کار نه و چې د یهودانو د خوشحالولو لپاره د ټولو مسلمانانو پر مخ سپېره ورکړي.
تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است.
خغلی صاحب ویل دغه پر دې اقدام ټوله اسلامي نړۍ او ټوله بشري نړۍ خفه ده، ناراضه ده. حتی امریکا کې دن خپله د امریکا ملت هم په دغه پریکړې ناراضه دي. خو دې یو کې چې په دې اړه بیا فکر وکړي او د دې پریکړې ناوړه پیلو څخه دي په خپله د خپلو نوو دریدونو په نیولو سره مخنیوی وکړي. د پخواني مجاهدینو یو بل مشر حضرت صبغت الله مجاهدي هم یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د جمهوري دا پریکړه په سختو ټکو وغندله. خغلی مجاهدي ویل چې دې د نشي قبلولی چې بیت المقدس د یهودانو پایتخت وي.
حکومت افغانستان، ملت افغانستان، مردم افغانستان.
خغلی مجدی ویل افغان حکومت، افغان ملت، د افغانستان خلک ټول په وخله ایره دی چې بیت المقدس هیڅکله د اسرائیل د حکومت پیتخ نشي کېدی. موږ د دې مسلې څخه کلکه دفاع کوو او دا چې بیت المقدس د اسرائیل پیتخ باندې بدل نشي هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. طالبان هم په ویلامیا کې د امریکا د جمهوریت دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ویلي دي چې دا به په ټوله نړۍ په ځانګړي ډول منځري ختیځ کې د شخړو ورته لمن وهلو لامل شي. طالبان وایي زبی الله مجید رسنیو ته په یو سوال ویلامیا کې ویل چې اسلامي امارت په ټولو اسلامي هیوادو او په مسلمانانو ملتونو غږ کوي چې د بیت المقدس څخه خپل حمایت اعلان کړي او فلسطین د مظلوم ولس د مشروع مبارزې ملاتړ وکړي. دغه خبرګونونه وروسته له هغې خودل کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپېژنده او د خپل بهرنۍ چارو وزارت ته یې لارښوونه وکړه چې د تل ابیب څخه د بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو چارې پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی یو تازه سروې ښیي چې اکثر خبریالان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ورسره شوي زور زیاتي قضیو له تعقیب نه ډډه کوي. نایوی د خبریالان د مختلفو دلایلو له امله نه خوړی چې دوسی وڅېړل شي. له کابل د امریکا غک خبریال لیمی نیازی رپورټ را لګلې.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د کابل په ګډون په 5 ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار کې د هغو خبریالانو په اړه سروې ترسره کړې چې په تیرو 14 کلونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د نوې ادارې په دغه سروې کې له 211 خبریالانو سره خبرې کړې چې یو سره یو بیا زیانمن شو او یا له تاوتریخوالو سره مخ شوي خبریالانو له شمېرې 80% په عدلي او قضایي بنسټونو کې د پیښو له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډډه کړې ده. دا چې دغه شمېر خبریالانو ولې کشفي عدلي او قضایي ادارو ته د خپلو دوسیو په اړه راپور نه دی ورکړی، په اړه یې د نوې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر وویل.
60% کسایی که قضایهشان دوست ندارن بررسی شود.
80% هغه کسان چې نه غواړي دوسیه یې وسیړل شي فکر کوي چې که چیرې دوسیه وسیړل شي له ډېر سرخوږي سره به مخ شي. باید یادونه وکړم چې په شمال کې یو خبریال د پولیسو د یو سرتیر لخوا وهل شوی و. دا خبریال وایي چې زما دوسیه دی ونه سیړل شي، ځکه هغه پولیس سرتیر چې وهلی وم هغه وخت یو عادي سرتیری و، خو اوس یې موقف لوړ شوی دی او بل ستونزې سره به مخ شم.
له خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یا نای پر وینا په تیرو 14 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 100 پیښې ثبت شوي دي. همدارنګه د خبریالانو حکومت د خوندیتوب ګډې کمیټې له دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په هممهاله او جدي ډول څېړل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به یې خبریالان په اسانه توګه پرته له دې چې هویت یې افشا شي خپلې دوسیې له کشفي ادارو سره شریکې کړي. د دغه وزارت د ویان رستیال نصرت رحیمی امریکا غک ته وویل
قدرمنو ژورنالیستانو او خبر خبریالانو ته ډاډ ورکول شي هغه چې د وزارت نوی رهبرۍ په یوه قوي طرحه باندې کار کوي چې د دوی د ژوند تامین امنیت لا ښه وشي، او خصوصا په هغو ځایو کې چې دوی استوګن دي، که یې دفترونه دي که کورونه دي، هغه حتی کشفي ارګانو ته مو وظایف ورکړي دي چې دغه دوی تشخیص کړي. په دو برخه کې جدي اقدامات ترسره شوي یا په لار اچول شوي دي. یوه غوښتنه مو خبریالانو همدغه ده چې اړوندو امنیتي مراجعو ته، حوزو ته، یا په ولایتو کې امنیت قمندانیو ته، یا د کشف موږ مراجعو ته دوی ورشي او خپل نومونه رجستر کړي، چې تر څو دوی د ښه امنیت د خوندیتوب په موخه اقدامات ترسره شي.
له دې مخکې د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو له امله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو شمیر هم مخ په کمېدو دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. روسان له دې چې ولادیمیر پوتین غواړي په ټاکنو کې ځان نوماند کړي حیران شوي نه دي. د روسیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی غواړي د 2013 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي. دلته په امریکا کې پر پوتین او د هغه په حکومت له دې عمله چې امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې سخت انتقادونه روان دي. د پوتین د کاندیداتورۍ او د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې په اړه نور جزئیات پر پورت کې اورو.
دا جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د محبوبیت کچا د 80% په شاوخوا کې ده چې لا باور سره سم بو د راتلونکي مارچ ټاکنې په لویه کچا وګټي.
زه حیرانه نه یم، دا څرګنده او روښانه خبره ده، ځکه چې یوازې پوتین به وټاکل شي. ځوانان د نوالنی ملاتړ کوي خو دا لا معلومه نه ده.
روسان د دې پیشبینی کوي او زیاتره یې بل چا ته د یو وړ متبادل کاندید په توګه نه ګوري.
بل څوک نشته چې سړی رایه ورکړي، هغه به په هر ډول راشي. لا تر اوسه داسې نور کسان نشته چې زه غواړم.
خو ځینې رایه ورکوونکي د 2013 کال په سیالیو کې د قوي سیاستوالو د نشتون له امله د بې اعتنايۍ احساس کوي.
نور څوک دی چې رایه ورکړو؟ نور څوک دی چې ولسمشر وي؟ آیا سوبچاک یا زمونږ ښایسته موډل به وي؟
ځینې په اړه منفي نظر لري.
ډېر منفي نظر لرم، ځکه چې ټول هېواد یې غلا کړی دی.
خو نور د هغه د پالیسیو ملاتړ کوي.
له بهرنیو هېوادونو سره اړیکې یې مهمې دي. دا اړیکې حساسیت لري خو هغه یې ښې ساتي. زه یې خوښوم، هیله لرم چې بیا ولسمشر شي. زه لا هم له هغه نه بل ښه کاندید نه ګورم.
د ښاغلي پوتین په احتمالي سیالانو کې دا تلویزیون یوه ویانده او یو شمېر نور سیاستوال شامل دي، خو د پام وړ یې الکسی ناوالنی دی چې په روسیا کې یې یو شمېر مظاهرې په لاره اچولې دي. په داسې حال کې چې په روسیا کې د ولسمشر پوتین د محبوبیت کچا لوړه شوې ده، په امریکا کې د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې په اړه څېړنې روانې دي. دا ستاسو د مجلس د استخباراتو د کمیټې ځینو غړو پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ زوی کشر ټرمپ د هغو خبرو په اړه د پوښتنو له ځوابولو انکار وکړ چې په 2018 کې یې له روسیې امیلونو سره د خپلې غونډې په اړه له خپل پلار سره درلودې. د دې کمیټې پلټنې په داسې حال کې کیږي چې ځانګړی پلټونکی رابرټ مولر د 2018 کال د ټاکنو په ترڅ کې د ولسمشر د کمپاین او روسانو ترمنځ د جوړجاړي او یا د اف بی آی د پخوانی رئیس جیمز کامی په ګوښه کولو سره د عدالت مخنیوي په اړه پلټنې کوي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هنر ورځ ولمنځله. د امریکا غږ آشنا رادیو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر رسول باوري سره مرکه کړې. سرپرست وزیر په پایل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا هنر ته د پاملرنې په هکله آشنا رادیو ته داسې وویل.
هنر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینو مهمو ریاستونو
د دندو او بخکاو څخه شمیرل کیږي. دوه اړخه څخه هنر د ژوند یو برخه ده او په دې کې مختلف هنرونه ترې د هنر ترینوال لاندې راولو. خوشنویسی یا د ښکلو لیکنو، د خط لیکلو او نقاشیو او رسامیو څخه پیل بیا تر تیاتر، فلم او موسیقي او نور، دا ټول په دې برخه کې شامل دي. موږ د دې ټولو هنرونو د قدر په خاطر او د دې هنرونو ته د درنښت لپاره دا ورځ ونمانځل او هم یو نندارتون درلودی د ښکلو لیکونو، د قرآن عظیم الشان د ځینو مبارکو آیاتونو لیکل شوي نښې، ښکلي لیکنې او داسې نور.
بله، افغانستان شرایطو ته په کتو ډېر هنرمندان چې په مختلفو برخو کې هنري کارونه د پام وړ دي، د افغانستان نه وتلي او همدا اوس هم په جلا وطنۍ کې شپې ورځې تېروي. د دغه هنرمندانو د تشویق او هڅونې او دا چې د هنر په ډګر کې دا د افغانستان هستی دي، هېواد ته یې د بیرته ستنېدلو په خاطر، داسې څه په پام کې دي د وزارت دخوانه؟
وزارت به د ټولو خپلو افغانو هنرمندانو ملاتړ کوي او افغانستان ته د راتلو هرکلی کوي، او تر هغه ځایه پورې چې د وزارت امکانات او صلاحیتونه دي، دا د ټولو هنرمندانو په واک کې دي. د بل اړخه زموږ په هېواد په دننه کې دا ځل موږ تر یو سلو لسو زیات تندیسونه او ستاینلیکونه درلودل چې شپېته په سلو کې یې ولایاتو ته ځانګړي شوي وه او څلوېښت په سلو کې یې مرکز کابل کې ځانګړي شوي وه. په مختلفو برخو کې موږ دا تندیسونه او ستاینلیکونه ورکړل، او هغه شمېر هنرمندان چې د هېواد بهر اوسېږي هغوی هم زموږ د یاده نه دي وتلي. د یو شمېر هنرمندانو او د یو شمېر زموږ په هېواد کې پېژندل شوو کسانو شخصیتونو سره مو تماسونه نیولي دي، که هغوی تشریف راوي موږ به ډېر خوشحاله یو.
د حکومت په هڅونه کې هنرمندان د بهر نه راشي یا دلته په داخل د افغانستان کې کوم هنرمندان دي، څومره شرایط دي ته تیار دي چې دوی خپل هنرونه نندارې ته کړي؟
لږه کمه اوس د دې په زیات شمېر ولایتونو کې د دې امکان شته چې هنرمندان خپل هنر د خلکو په وړاندې وښيي. د تیاتر نندارې درلودلې چې زموږ خپلو هنرمندانو ډېر په خاص مهارت چې د خپل خلکو لخوا ډېر وسایل شول، دا مو هم په پروان ولایت کې درلودل. پاندې ونۍ کې پاندې ترتیب موږ د عینکو د لرغوني سیمې څخه راسپړل شوي آثار پروان ولایت نندارې ته کښېښودل.
حکومت په څه ډول ملاتړ کولی شي چې بهرني هنرمندان افغانستان راتګ ته، خپل هېواد راتګ ته وهڅوي، او په ټوله کې هغه هنرمندان چې داخل د افغانستان کې دي او یا د بهر نه راځي د دوی ملاتړ وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په مالي لحاظ هغه توان او مالي زیرمه او ځواک نه لري چې موږ دې د ټولو هنرمندانو سره د دوی د احتیاج د رفع تر بریده همکاري وکړو. تر هغه ځایه پورې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالي امکانات شته، اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همدې کال په ترڅ کې هم هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړي دي، هم یې هنرمندانو سره مالي مرستې کړي دي. زه یوه بېلګه غواړم تاسو ته ووایم. یو دوې اونۍ وړاندې موږ د نهو کټګوریو هنرمندانو او لیکوالو څېړونکو ته جایزې ورکړلې چې پخوا د لوړه جایزه 8000 افغانۍ، 5000 او 3000 افغانۍ وه، لومړۍ، دویمه او درېیمه درجه. دا ځل د جلال اباد رئیس جمهور د هدایت له مخې لوړه جایزه 55000، دویمه 45000 او درېیمه 55000 افغانۍ وه چې دا موږ ودې ټول ته ورسوله.
ډېره مننه باوري صاحب، کور مو ودان.
ستاسو مننه.
پاموکې دا مهمه خبرونه سرټکو ته. د افغانستان حکومت وی د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لخوا د اسرائیل پلازمینه په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه خرطه د امریکا متحده ایالاتو د سفارت د انتقالې دوه پریکړې مسلمانانو احساسات زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې د ناټو سازمان د مزار شریف د باندې پوځي اډه جوړوي. د عربي هیوادونو، اروپا او ملګرو ملتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لخوا بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل پایتخت ګڼل رد کړي. قطر د فرانسې نه د 12 جنگي جیټ الوتکو د اخیستو تړون لاسلیک کړ. اروپایي اتحادیې په هنګري، چک جمهوریت او پولنډ په محکمې عریضه کړې. اتحادیې ویلي دي چې دغه هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په میشت کېدو کې پاتې راغلي. قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری دوم پختو خبرونم پایته ورسیده. تر بیام خدای ملشه.